یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، راس بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان د شپږمه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات موندلي دي. په بیان کې ادعا شوې چې له عملیاتو مخکې د داعش ډلې دوه غړي هم نیول شوي وو. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. همدارز ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبایوا په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو سربیره د نجونو یو ښوونځي ته هم ولاړه او په خپلو خبرو کې د ژوند د محدود امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو او هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه یې تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د راروان کال په می میاشت کې به د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه جوړه شي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په شپږمه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم وغورځول شو چې 1,40,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړې او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې 88 او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1550 سیمې آزادې شوي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي د څرګندونو تفصیل درکو.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومي کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې په نورستان ولایت کې د یونیسف په مالي مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوه.
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و، دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوي نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو.
په جلال آباد کې د یوې ناکامې مینې کیسه چې خبره قتل ته ورسېده.
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو، دودونو او فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی.
او په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبې په درشل کې د افغان اتل راشد خان غوښتنه.
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انګلند سره په پرت میدان کې. هغه هیوادوال چې په استرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کوي چې راشي.
نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د زهر و کاروان ځانګړی پروګرام هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
پر خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربه ورزو د راپورونو برخه ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجې او وژنو تورن کړل، خو طالبان بیا دا څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرې نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمې د جنګي اسیرانو په توګه وژل کېږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومي کړي دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو ځورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو دا نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاج ښوونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل دا ډول بریدونه ښیي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړۍ چې باندې دي پروپاګند جوړوي او یو نوی د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلوي. واقعیت نه لري مګر دا
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق لازم حال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو ښکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې یې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د افغانستان د روانو چارو په اړه او هم درست نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس مهمه مسله د نړیوال جام موضوع ته ورزو. د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونه نن مازدیګر په دې لړۍ کې سره مخامخ کیږي. د دوی لوبه د نړیوال جام په غوره پړاو کې کیږي چې د استرالیا په پرت ښار کې به ترسره شي. زما همکار صفی الله ستانگزی د لوبې لپاره د افغان ټیم پر چمتووالي او نورو اړوندو مسایلو دا راپور برابر کړی او دا شپه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب،
د استرالیا د پرت ښار د کرکټ نړیوال سټډیوم نن د افغانستان او انګلستان د ملي ټیمونو کوربه دی. لوبه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو پیلیږي چې په افغانستان کې به مازدیګر مهال 3:30 وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا 20 ورځو راهیسې د نړیوال جام د تیاریو لپاره په استرالیا کې ده او په دې لړ کې له محلي ټیمونو او نړیوالو لوبډلو سره تمریني لوبې هم کړي دي. په رسمي تمریني لوبو کې افغان لوبډلې بنګلادیش ته ماته ورکړې او له پاکستان سره لوبې د باران په سبب که څه هم بیټنګ کړی و خو وځنډېده. دمګړی افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره له پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د ملي ټیم پیژندل شوي بالر راشد خان د لوبې تر پیل مخکې په یو پیغام کې چې افغان کرکټ بورډ خپور کړی وویل:
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انګلند سره په پرت میدان کې. هغه هیوادوال چې په آسټرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کېږي چې راشي خپله لوبډله د نږدې نه سپورټ.
د ملي ټیم اوپنر یا پایلیست پوهونکي رحمان الله ګورباز هم ډاډ ورکړ چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی.
زمونږ پوره تیاری روانه ده انشاءالله. زمونږ ټول ټیم ډېر ښه تیار دی او زمونږ پریپریشن ډېر ښه روان دی.
د کرکټ د نړیوال 20 ورځیز جام رسمي ویب پاڼې د نننۍ لوبې لپاره د انګلستان او افغانستان د ټیمونو اټکلیز جوړښت خپور کړی. له مخې افغان لوبډل مشر محمد نبی، وکټ ساتونکی رحمان الله ګورباز، حضرت الله زازه، نجیب الله زادران، ابراهیم زادران، عثمان غنی، فرید احمد ملک، راشد خان، نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقی لوبېږي. په انګلستان کې بیا جاس باتلر کپتان او وکټ ساتونکی دی، الکس هیلز، بن سټوکس، لیام لیونګسټن، هری بروک، موین علی، سام کرن، کریس ووکس، کریس جردن، عادل رشید او مارک ووډ لوبېږي. دغه جوړښت لا کره شوی نه دی. انګلستان که څه هم یو وار په 2010 کال کې د کرکټ د نړیوال جام اتلولي خپله کړې وه او د رانکینګ په حساب تر افغانستان ډېر مخکې دی، خو ځینې هغه لوبغاړي دې نړیوال جام کې ژوبل دي او نه لوبېږي چې ډېر حساب پرې کېده. له دې ډلې د ریس توپلی نه لوبېدل چې په نوي او زاړه بال کې ډېر ښه ثابت شوی د انګلستان لپاره د خطر یو زنګ بلل کېږي. د افغانستان تر ټولو پیاوړی ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څېر د ورو او پیژندل شوو نړیوال والو بالرانو لرل دي چې لوبولې د انګلستان د ټیم لپاره سرخوګای بلل کیږي. تر څنګه د باونسرو یا لوړو او چټکو بالونو په وړاندې د افغان توپهونکو کمزوري ته هم د افغان ټیم د یو لوی عیب په سترګه کتل کیږي. افغانستان او انګلستان دوه واره په 2012 او 2014 کال کې سره په 20 ورځو لوبو کې مخ شوي چې دواړه انګلستان ګټلې دي. په نړیوال جام کې به افغان ټیم تر انګلستان وروسته را روانه چهارشنبه د اکتوبر 6 له نیوزیلند، جمعه د اکتوبر 8 له آیرلند، د نومبر په اوله له سریلانکا او د نومبر په 3 له آسترالیا سره مخ شي.
په نړیوال جام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات مو اوریدل چې دا دواړه ټیمونه البته نن مازدیګر سره مخامخ کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په خبرونو کې هم تاسو تفصیل درکو، خو اوس چې ستانکزی صاحب راسره دی که لږ معلومات راکړي چې زموږ په خبرونو کې به په څه ډول او همداراز پر ویبسایټ به په څه ډول د دې خبرونو معلومات تاسو ترلاسه کولای شئ.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې لکه څنګه چې ما یادې کړلې دغه 15 لوبې چې دي په ګروپي سټیج کې، په دې اړه به د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ځانګړي رپورټونه د لوبغاړو د تمرینونو او چمتووالو وروسته حال، د دوی عکسونه، ویډیوګانې او خبرې موږ د امکاناتو سره سم خپلو لیدونکو او اوریدونکو ته خبرو. همدارنګه په خوال رسنیو فیسبوک او نورو انسټاګرام او یوټیوب کې به هم د افغانستان د ملي ټیم د اړوند لوبو په اړه باندې له مبصرینو سره کوشش کوو چې مرکې وکړو او د لوبو د وروستي حال په اړه به هم دغه ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې خبرو. البته د دې ترڅنګ چې د لوبو په ورځ به موږ نه یوازې د افغانستان د لوبو وروستي حال اوریدونکو ته ورکو، په راډیو باندې څوک چې انټرنیټ نه لري او سکور نشي کتلی، بلکې د نورو ټیمونو وروستي حال به هم ورکو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د نړیوال جام وروستای حال کتلای شي او همدارس facebook.com/ازادي راډیو باندې تاسو کولای شئ چې د نړیوال جام لوبې تعقیب کړئ او معلومات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو د رسولو د پروژې کارونه پیل شول چې پکې سلګونه کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. دا پروژې د ماشومانو د ملاتړ نه د نړیوال صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي او په څلورو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په دغه تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د طالبان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونې په کامدیش، برګی مټال، واما، نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیونو افغانیو پر لګښت زرګونه کورنیو، ښوونځیو او یو روغتیایي مرکز ته د څښلو پاک اوبو د رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوادری په پایوکابات او پڅل، واما ولسوالی اکټبن، کامدیش ولسوالی بازګل او برمنډګل، برګی مټال ولسوالی شدګل، نورګرام ولسوالی بګی او تروټ او دواب ولسوالی لالکندو کلی کې د پاک اوبو شبکو چارې پیل شوي. څلور میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو ترڅنګ و ښوونځیو او یو روغتیایي مرکز ته هم پاکې اوبه برابرې شي.
د سیمې اوسیدونکي به یې اوسمهال له لرې پرتو خوړونو او چینو ککړې اوبه راوړي چې ډېری وختونه د ناروغیو سبب کیږي. اوس چې کورونو ته د پاکو اوبو پایپونه غځول کیږي پرې خوښتي. د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلي اوسیدونکي قاري محمود:
او دلته مونږ اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوي نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړی دی دیونه هم ډېر خوښ یو، او ورته دغه سی پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا د سی پروژې مونږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو رسولو پروګرام په داسې حال کې پلی کیږي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي، او له امله یې په سلګونه کسان د کولورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوښښ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرې مجله اورئ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان پر روانو مسایلو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوي، د روسیې د پاوز پر سنګرونو د توغندیو ډزې کړي. اوکراین ظاهرا پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په لړ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي. خرسون لومړنۍ ښاري سیمه ده چې روسیې په اوکراین د یرغل په پیل کې اشغال کړه. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دفتر وایي اته اتیا استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 1515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکی د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پاوز دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پاوز په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه شوړتیا شولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویان دی ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي، او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حمله نه کوي. د اوکراین حمله د دې سبب سوی چې انتونیفسکی پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبوره سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتي پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون له لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیځ خبرونو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي د افغانستان کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او د ولسمشر جو بایدن ادارې نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان پر ملکي وګړو او میلیونونه ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. خبرونه زیاتوي چې له شل کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغي او دیکتاتوري وزغمي. په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نښه وه، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لږه شوې ده. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي افغانستان په دې جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل، خرونه یې زیانمن شول، کورنۍ مهاجرت ته اړې شولې، زرګونه ملکی وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول، او افغان ځوانان چې د زوکړې له پایله په جګړه کې ژوند کوي ګرد سره نه پوهیږي چې سوله څه ده. نیویارک پوسټ خبرونې د یوې افغان میرمنې او د هغې د میړه ادعا راخیستې ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال یې یو امریکایي سرتیری د یو ماشوم په تښتولو تورن کړی. په مطلب کې چې د نیویارک پوسټ پر وېپانه خبر شوی راغلی دی چې دا تور د امریکا د سمندري ځواکونو پر هغه سرتیری لګیدلی چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یې یو کوچنی نجلۍ له ځان سره امریکا ته بوولې. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې په یو داوا کې چې 13 میاشت محکمې ته وړاندې شوه، د خځه او میړه وایي چې امریکایي سرتیری جاشوا ماست واشنگتن ډی سی ته د دوی د راوستو پر مهال دا ماشومه د هغه سند پر بنسټ چې کلونه مخکې د ته ورکړل شوی و بیولې ده. د داوی په اساس ښاغلی ماست او میرمنې سټیفنی په چل ول تورن شوي دي. د افغان جوړې له محکمې غوښتي دي چې هویت یې افشا نه کړي او له اژانس سره هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. دا ماشومه چې اوس درې نیم کلنه ده په 2019 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې په ترڅ کې یې د دې پلار او مور 15 خویندې او ورور ووژل شول ژغورل شوې وه، تر اوسه د جاشوا مست او د دې افغان جوړې ترمنځ د ګڼو قضایي دعوو په مرکز کې ده. د جاشوا ورور او مدافع وکیل ریچارد مست د ویرجینیا ایالت یوې محکمې ته ویلي دي چې دا ماشومه په جګړه کې یتیمه او اواره شوې وه، نو ځکه په پام کې و چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سند په لاسلیک کولو سره د هغې سرپرستی د مست کورنۍ ته وسپاري. محکمې هغه مهال هم منلې و چې د دې ماشوم مسؤلیت د مست کورنۍ واخلي، خو د ښاغلي غني یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پخواني ولسمشر دا سند نه لاسلیک کاوه ځکه هغه وایي یوازې محکمې صلاحیت لري چې د یو ماشوم د سرپرستۍ چارې یوې بلې کورنۍ ته وسپاري. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډیر خلک خوشینی کړي دي. عبدالله خپل د ترزوی د تیرې سه شنبې په ورځ په ډزو وویشت او 13 ورځ هغه عمر. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې د دواړو کورنیو ترمنځ دښمني د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د عبدالله د بیپای مینی نیمګړی داستان. هغه ځوان چې د تیرې سه شنبې په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وویشتل شو او پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ټول داستان بیان کړی. دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. وایي د عبدالله د مینې 15 کاله کېدل او له تیرو 2 کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو 2 جرګې هم ورلېږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې ترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د 13 سه‌شنبې سهار نږدې 8 بجې په غم واوښت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړې. لومړی مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د 5 شنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي، اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړې له 13 ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصری:
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی، او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حقوق تمامېږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکاو ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی، چې حتی د لور نه زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیروي، دا یو اسلامي حق دی. ولې بیا هم په تاسف سره وایم چې زموږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 تنه نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه ملا ملک اخند د تور اکازی او بل ملا اختر محمد اخند دا بل پرسنگ دی ملا اختر محمد اخند دی روزګان ولایت ته جراوت ولسوالی د باریکی د کلی صدا ویډیو کیږي. دا د رود خوا چې دا خرود وړي د ازمه شخصي مزه کوي، او دا کمن د دښ خوا چې دا و شدا یو سره یاد کرنګ مزه کړه جواری په شمال میږي. دا ملا زین الله خون چې په احمد رخ کوي د والی په زور سره چې هغه دعوت اجي صاحب وسه د روزګان ولایت سمازوله کړی دی، او بل مولې سماد صاحب زراعت هغه رئیس و د ولایت رئیس و نو دوه دغه کار وکړي چې د مځکه د تور کړله وسیله چارواکو یې لا خلکو پر اړولې دي، او کم 300 پورې چې هغه مهاجر کړه دغه سرایونه د کندوالي وشانه پر ویډیو کې معلومیږي. هغه ونړول جواري په وکړه د خپل سره پر جوړ کې اوس هم کار پر شروع دي. ټکټرانو سرایونه وشان پر شروع دي. نو موږ دا هیله کوو چې حکومت زموږ غږ واوري. السلام علیکم.
سید الله افغان د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ کمردن ژړ کاریز بارډر ډېر سخت بند ده. هلته چې کوم طالبان په ولایت یا کوم پاکستان په وجان دي نو هلته ګرڅه مسافر ورته لار نه ورکېږي. مسافر ولارې بندې دي. د موږ له محترم والد صاحب د پکتیکا له والد صاحب چې دا کلکه غوښتنه ده چې دا بارډر د زر تر زره د اخلاص کې یا دا رقم بند کې چې یو مریض لاشی نه پرېږدي. اوس بعضې هلته د بارو بعض جاوو خلک اولي لکه مثال آزاد و جاوو دی د دیوال نه پرېږدي، دا د نږدې وال پرېږدي. نو په دغه دې یو چم وکي وسلام.
ما دغه لوړپور چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته د مرستې راځي، یعنی دا کارټونه ویشلي، دغه کارټونه هغه زاړه کارټونه چې ورکړي هر په ماجت باندې دوه کارټه ورکړي، هغه تی پنځه شپږ واره ورکړي، نو په مسجد کې خو لس مسکینان یې، نو دا باید چې لس نور نوي کاټونه وویشل سي. دا ولې زاړه کاټو والا ته بیا ورکوي بیا ورکوي؟
زه عبدالاحد حکیار یم، د نزاد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. زما دا هیله ده چې زموږ د نزاد سړکان ډېر سره خراب دي، او هېڅ د سیمه ییز طالبان لخوا څه هېڅ کتنه نه ده ورته شوې. دغه سړکان چې راته جوړ کړي دا سړکان ډېر خراب دي. بیا په چېر د نوزاد ولسوالۍ شخص د نوزاد ولسوالۍ د کلو د دا ډېر دا سړکان سره خراب دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. 12:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو، خو د شیبه خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلي او دوه نور یې نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. ویان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې میرمن اوتنبایوه په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنو له ډلو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په خبرو کې د ژوند د محدود امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وکړه او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزې بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو څخه به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د روان کال په می میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزو کوربه وي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په 6مه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې 1,40,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړې او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې اته اتیا او په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې 1,550 سیمې آزادی شوې. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر 70 هکتار ډیر ځمکې مول نه شي بوټو څخه پاکي کړي دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکو نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغونپوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
تریاکې د دې لپاره لمړی سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني
دا چې د معتاد درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشوري میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي، خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ڈاکٹر صاحب؟ زما دې زوی ژوند را تباہ کړ او ته وایې چې خیریت دی؟
والے ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر 80 هکتاره ډیر ځمکې له نشئی بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتی ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یوه کال کې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد تر څنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشتې کېږي چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړی او د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې دې دواړو ادارو د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 80 ډیر کښتونه یې له نشئی بوټو څخه پاک کړي او د دې تر څنګ یې په تېر یوه کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکوونکي نیولي دي چې هغه محکمو ته سپارلي دي. په ولایتو په اطرافو کې همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولي دي په مختلف ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارلي دي. 80 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو او د چرسو دواړو.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې علني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېره هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیه څېړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریب مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو د پاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر ورځ دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کړلی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشئی موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید د نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلي لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلي لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندنې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالي او ژړی لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور له دې لوښو څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپوه راین بیری د ویرې او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرس خبري اژانس ته وویل.
کیدش چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړی له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشحاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرائیلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به یې تاریاکو بکول او بیا به یې په کلالیو ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل.
تاریاکي د دې لپاره لمړي سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې په دې هېواد کې د تاریاکو نشې په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و. د نشې موادو ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تاریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
نو اپین به ورته ورکاو دي درد دي آرامولو لپاره، اپین خور دي ټوخي دي آرامولو لپاره، زری نور روغتي سونزو دي رفقولو یا دي تداوی لپاره اپین کارول کده. اپین بدخشان ته کیدی سي دي ورخمو لاره دي لچین او بخارا څخه راغلی، یعنی سرچینه لاغي خونه یو دی په کارولو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره لتاریاک څخه د درملو په توګه کار اخیستل کیږي. خو په وروستیو کلونو کې پروختیایي مرکزونو کې پر بسترې شوي او معتادونه و ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تاریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې پر منځلوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځینې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
دی مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغی ده او دی ناروغی درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس دی دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اول مراحلو کې کله چې یو مریض دی مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او دی مخدره موادو پاتیشونی او بقایا یې له وجود نه نوی وتلی، په دې مرحله کې کانسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا که چیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کانسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکي وضعیت او جسماني صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کیدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې د بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیاتا یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دې شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملاتړ همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خو د دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ باید یوه مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګه، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکزه وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشه‌یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسلر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپله ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمیږي. د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړی ده، او که د دوی له کورنیو او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات ور حل کوي، خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شامل دی شي تر څو چې د ناروغ تداوی مؤثر وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپل درملنه بشپړه کړي.
ترونه اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدثر په پولي تخنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په ښیښه معتاد کړ. مدثر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدثر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شویو ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډېر ځوروي. دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدثر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم خلاص کو، پوهنتون کې عملي شوم. اول سمستر او دویم سمستر مې ویل چې مې بیا پرېښودو په برق پوهنځی کې. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېد که نه نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیشې ته خېزو ویلو. زه به نه پوهېدم چې دا شپ چې شي کې ویل کېږي، اڅره کم ته ویل کېږي، ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي، سړی ښکلی کوي، رنګ رنګ بانې هغه بیرته کوه. داسې وخت ورسېده چې ومې ویله چې عملي شو، اوس هم دا د سر خوړلی دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر سخته انسان ځان ته ژغورلی شي. خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي، یعنې څه مفکوره چې لري، څه فکر چې لري، هغه نه دې وباسي. شی چې عادي انسان کاغه ته نه کوي، بس خپل ګیر کې براون وي، شی چې نشه یي کاغه به کوي. بس ورو ورو د نشه آخر خط ته ورسېدو، بس د سر نه تر پښو پورې هر څه کې تغیرات راوستلي دي. جسامات یې راته وړوکی کړو، هډوکي یې راته ضعیفه کړل، فکر مې خراب کړی. دا اوس شی مخکې کوم حفظ کولای شوای، کوم درس به مې ویلو، هغه اوس نشي کولای. کارم کوو خو د کار نه یم غورځولی، بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کړو، سړی د صفر سره ضربه یي. دکان مې درلودو، خوراکه لوازم د شان مې خرڅول، د خوراکه فروشي. بس ورو ورو سرمایه راته کوچنی کړه، بس آخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې به هم زه باقي وم. دکان بالاخره لاړل خپله مخه پسې، بس دا ټول نشې او تماشې شو. بس انصفیان مې د ما د دورې خلک اوس غټو غټو وظیفو کې دي، شرکت کې دي، خټول یې کاروبار خپل ژوند مخته وړي. که زه نه وایم علي شوی، بس ما به هم اوس ژوند و زندگی وکړ. اوس به فارغ شوی یم، اوس به وظیفه چښتن وم، په کوم بخش کې به مې بس وظیفه کوله. واده به مې و، بچیان به مې و، د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي، کارونه کوي که نه، روزي ګټي خپلو بچیانو ته، خرڅ و مصرف کوي، بس سیالي و شریکي کوي. زه بېخي نورې پسمانده کړی یم. د نشه سړی ګوشه نشي نه کوي، بس په اجتماع کې به دې زړه نه غواړي، زړه به دې دا غواړي چې ته به یوه ګوشه کښېنې، کرار خپلې نشې وکړي. غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل د کور سره پیدا کېږي، چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د شیشې نشه معتاد بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي؟ دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي.
شکیه بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته دیلوژن وایو. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت د دماغ باندې بده اغیزه کوي، تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. دا ناروغي هغه وخت یک شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي، تغیرات رامنځته شي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د یې شاکی وي، شک قرباني لري. اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د یې شک لري. حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري، دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې بې ماته زهر اچولي وي. حتی بعض اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وارخطا وي او څېره یې ډېر غمجنه ښکاري. ښځې ته وایي چې پر سر مې درد دی، لږ چای راپخې کړه. خځه هم ورختا کیږي وای چې خامخا کومه بده پیښه سوې ده خو ته یې زما څخه پټوي دا چې اصل کیسه څه ده عبدالله ولې ورختا دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
و سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مه پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي
بېرته پوډرې شوی دی
و سړیه خوله دې په خیر خلاصه وه کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی
نو زه دروغ وایم
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه خو شکر ډېر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرېټ لا نه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومې گئی خیریت دی
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پرې شو دل کور ته بوزي
تا خو موږ خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې هغه مو یاد دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه وایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډری کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا موږ به دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم در کړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
آجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست مونږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسو ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بسترې کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم. زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بسترې کړو. وګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زما ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او حاجي صاحب، تاسو به هم بېپروایي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.